2 بجې شوې. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه سره چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، زه رضوان مراد له تاسو سره یم. د افغانستان د امنیتي پیښو او سیاسي تحولاتو او د غراز د سیمې د روسي وضعیت په اړه په روانه خبرونه کې تازه رپورټونه او مطالب اوریدلای شئ. 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په هرات کې سهارنۍ 14 پکلا کې وغندل او حکم یې وکړ چې عاملین دې تعقیب او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن په انتخاباتو کې د درغلیو د اندېښنو په اړه وویل چې دوی د درغلیو د مخنیوي لپاره جدي پروګرامونه سنجولي دي. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د ایران د ولسمشر په توګه د احمد نژاد دوهمه څلور کلنه دوره نن رسمن تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په هرات کې سهارنۍ 14 پکلا کې وغندل او حکم یې وکړ شاملین دي تعقیب او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دغه 14 پترڅ کې د دوه پولیسو په ګډون 12 تنه وژل شوي دي او 9 نور ژوبل شوي دي. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه برید هدف د انجیل د ولسوالۍ د امنیت قمندان و چې په خپل پکې د درې نورو پولیسو سره ژوبل شوی دی. طالبانو د پیښې مسولیت په غاړه اخیستی او ادعا کوي چې 9 تنه پولیسي پکې وژل دي، خو دولتي چارواکو د طالبانو د ادارت کړې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن په انتخاباتو کې د درغلیو د اندېښنو په اړه وویل چې دوی د درغلیو د مخنیوي لپاره جدي پروګرامونه سنجولي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشام مرستیال زکریا بارکزي نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دا ځل یې د انتخاباتو په ورځ د ګوتې د بنخه کولو لپاره داسې رنګ راوړی چې تر یوې اونۍ پورې نه پاکېږي. په مرکزونو کې به د رایو له پاڼو څخه په جدي توګه څارنه وشي او تقریبا په ټولو مرکزونو کې به څارونکي څارنه کوي څو د هر ډول درغلۍ مخه ونیول شي. نوموړي دغه راز وویل چې د رای ورکولو مرکزونو ته د موادو د انتقال لړۍ په سرعت سره پر مخ روانه ده او د اسد د میاشتې 23 نیټې پورې به بشپړه شي. د کاندیدانو ترمنځ د ائتلاف په لړۍ کې د نن د جمهوري ریاست یو بل کاندید عبدالمجید صمیم هم د حامد کرزی په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. نوموړي د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دی د ملي ګټو په پام کې نیولو سره له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شوی او له خپلو ټولو پلویانو څخه غواړي چې په انتخاباتو کې د حامد کرزی ته رای ورکړي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست دوه نور کاندیدان باز محمد کوفي او مولوي محمد سعید هاشمی هم د حامد کرزی په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شوي وو. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې د لوګر په مس عینک سیمه کې د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره کیندنې پیل کړي دي. د دې وزارت د لرغون پیژندنې رئیس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کیندنې مالي لګښت $1,000,000 ته رسیږي او خپله د دولت لخوا ورکول کیږي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي څرګندوي چې د لوګر د مس عینک د کان په سیمه کې له میلاد نه مخکې او وروسته پیړیو پورې مربوط لرغوني آثار موجود دي چې باید خوندي شي. د پکتیا ولایت د ځاځیو د ولسوالۍ قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه کړې چې د سیمې د پولیسو ترڅنګ به د امنیت په راوستلو کې کار کوي. د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې غونډه په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي محمد عارف نورزی په نوښت جوړه شوې وه او پکې ویناوالو د انتخاباتو په ورځو کې د امنیت په اړه هم خپلو خلکو ته ډاډ ورکوه. او د امینجان خوستری صرافی د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنۍ وسارو په وړاندې داسې بدلیږي: $1 43 افغانۍ او اویا پوله 1 یورو، 98 افغانۍ 1 پاونډ، 80 افغانۍ 1 سعودي ریال، 13 افغانۍ زر ایراني تومان، 43 افغانۍ زر پاکستانی کلداري، 1550 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه له عصمت سروان څخه اوري.
اندرس فوغ راسموسن نن د ناټو د عمومي منشي په توګه په کار پیل وکړ. د یاب دی هوب شفر پر ځای چې له 2004 عیسوي کال راهیسې د ناټو سرمنشي و، د راسموسن د ماموریت دوره د شنبه په ورځ پیل شوې وه. راسموسن چې پخوا د دنمارک د بهرنیو چارو وزیر و، په داسې حال کې د دې تړون د عمومي منشي په توګه دنده پیلوي چې 13 جولای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. راسموسن د شنبې په ورځ په یو مرکه کې وویل دی له منځلارو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي. د ناټو پراخېدل او له روسیې سره د دې تړون اړیکې دوه نور موضوعات دي چې په غالب ګمان د راسموسن د کار د ایجنډا په سر کې به ځای ولري. د پاکستان چارواکو د هغه مذهبي مشر لپاره جنایي دوسیه پرانیستې چې په سوات کې له طالبانو سره د سولې په ناکام تړون کې مرسته کړې وه. د سوات د پولیسو مشر ساجد مومند وویل صوفي محمد په تروریزم، بلواو او د حکومت پر ضد په دسیسې کې په لاس لرلو تورن دی. صوفي محمد په سوات کې د طالبانو د قمندان مولانا فضل الله خسر دی. هغه د فبروري په میاشت کې د سولې په یوه تړون کې چې په ترس کې یې شرعي نظام تصویب شوی و مرسته کړې وه، خو دغه تړون د اپریل په میاشت کې وروسته له هغه مات شو چې پوځ په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. کارپوهان وایي دغه اقدام ښیي چې د پاکستان حکومت په تیلې ده چې نور به له سخت دریځو وسلوالو سره د سولې خبرې نه کوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای نن د ایران د ولسمشر په توګه د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ دوهمه څلور کلنه دوره رسما تصویب کړه. احمدی نژاد به د چهارشنبه په ورځ لوړه په ځای کړي. د جون د دولسمې نیټې په انتخاباتو کې د احمدی نژاد د بری له اعلان وروسته په زرګونو ایرانیانو مظاهرې او اعتراضونه وکړل او ویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. په دغو پراخو اعتراضونو او مظاهرو کې شاوخوا 10 تنه ووژل شول او تقریبا 2000 تنه نور ونیول شول. په تهران کې پرون لس نور مظاهره چن چې د محمود احمدی نژاد له بیا ټاکلو سره مخالفت څرګند کړی وو انقلابي محکمې ته حاضر شول. اسنا خبری آژانس وی دا لستنه د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې له انتخاباتو وروسته نیول شوي دي. شاوخوا سل تنه چې د جون په میاشت کې د احمدی نژاد له بیا ټاکنې وروسته په تاوتریخوالو کې په لاس لرلو تورن دي د شنبې په ورځ محکمې ته حاضر شوي ول. د ایران پخوانی ولسمشر او د اپوزیسیون عمده ملاتړي محمد خاتمی پرون دغه محاکمه وغندله او ویل چې هغه د اساسي قانون او د نورو عادي قوانینو او د اتباعو د حقونو خلاف ده. د یو بل خبر لمخې د ایران د جمهوری ریاست بایللي کاندید محسن رضایی پرون د امنیتي ځواک د هغو غړیو د محاکمې غوښتنه وکړه چې پر مظاهره چیانو یې په حملو کې لاس درلود. د مهر خبری آژانس د راپور لمخې محسن رضایی چې پخوا د سپایي پاسداران مشر و د هیواد د قضایه ادارې مشر ته په استولې لیکې دا غوښتنه کړې ده. هغه وویل هغو کسانو چې د تهران پوهنتون پر لیلی حمله کړې، نیول شوي کسان یې وهلي، ډبولي او په واټونو کې په سوله ییزو مظاهرو حملې کړي باید محاکمه شي. له امنیتي ځواکونو سره د اخو ډب په ترڅ کې شاوخوا 10 تنه وژل شوي او نږدې 200 نور توقیف شوي دي. د ایران لخوا د دریو نیول شویو امریکایانو د یو مور د خپل زوی پر سلامتیا اندیښنه څرګنده کړه. د راپورونو له مخې دا درې واړه وروسته له هغه ونیول شول چې د عراق له سرحده د ایران خاورې ته واوښتل. د یو نیول شوي امریکایي مور لاورا فاتل خبریالانو ته وویل دا او میړه یې هیله مند دي چې له زوی جوش سره به سم چلند کیږي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې د اګست په لومړۍ نیټه درې امریکایان هغه مهال ونیول چې د ایران پولی ته ور واوښتل. د امریکا متحده ایالات چې له ایران سره مستقیم ډیپلوماتیک اړیکې نه لري له سویس څخه چې په تهران کې د امریکا د ګټو ساتونکو دی غوښتي چې دا راپور تایید کړي. دا ول د دې سات خبرونه.
دو بجې او اته دقیقې دي. په هرات ولایت کې یو 14 غن شمیر کسان مړه او ژوبل کړه. په قندهار او زابل کې هم وروستیو نه امنیو ملکی او پوځي خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي وایي په افغانستان کې د پراخ سولې لپاره باید له ټولو وسنوالو مخالفانو سره خبرې ترسره شي. دا ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو په اړه وروستي رپورټونه او مطالب په همدې خبرونه کې خپرېږي. په پاکستان کې د فرقې تاوتریخوالي په اړه وروستي معلومات زموږ د خبريال پر رپورت کې اوري او د لوبو له میدانه او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې مه هېروئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری په هرات خر کې او 14 شوي چې تر 1.5 زیات ملکیان مړه او ټپین کړي دي. د حمله هدف اصلا ویل کیږي چې د انجیل د امنی چارو قماندان خواجه محمد عیساو. نور حل سیمې زموږ د خبري ال ریپورت کې ورو
د هرات خاطر ټولو پر نفوس سیمه د وینو بانک واټ کې د سرک د غړ د مین 14 غن ملکی کسان مړه او ټپین کړي. د بیت هدف د هرات امنی چارو قماندان جنرال اسمت الله علیزی د انجیل ولسوالی امنی چارو قماندان خواجه محمدی ساو خود وی ویل خپل د زخمی خود لستن ملکی وګړي مشوي دي.
کارو پنځه سلیت باندې د 10 سره ده چاوک نیمشتم د عمل د خواجه ساو چې کومندان د امنیت د انجیل ولسوالۍ دی خپۍ وه بېرته په پېښه کښې اوولس تنه شهیدان دي او زخمیان دي په هغو کښې قتله پولیس شهیدان شوي دي نور هغې بېګنا خلک دي په شهیدانو کښې یوه ماشومه نجلۍ ده ښځو سره د سړک د غاړې مهر وو
د امنیت چارو قمندان په وژل شوي کسانو کې دوه تنه پولیسو خو د زیاته یې کړه خپله خواجه محمد عیسی ټپي شوی ده پېښه کې شپږ ویشت تنه زخمیان شوي دي چې ډېرې ښځې او ماشومان یاد شوی یو تن چې ځوان ورور یې په پېښه کې له لاسه ورکړی و ویې ویل پېښه ظالمانه ده او دولت نه یې د دغې پېښې عاملینو مجازات غوښته دی وایي ورورې هېڅ کومې سیاسي ډلې سره تړاو نه لرم مزدور کار او روغتون ته یې په ټپي حال راوړ مګر د کمو امکاناتو له کبله مړ شو خو د روغتون مشر سید نعیم عالمي ویل تر اوسه نهه ویشت تنه ټپیان لس تنه مړي روغتون ته راغلي ډېرې ملکي وګړي دي په درملنه کې ستونزه نه لري د دغې پېښې مسؤلیت طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي په ټلیفون سره ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په غاړه واخیسته ویې ویل ټول وژل شوي کسان پولیس دي خو دغه ادعا دولتي مامورین نه مني
وامردل چې په هرات ولایت کې نن یوې چاودنې ګڼ شمېر ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واړوله بل لور ته په زابل او قندهار ولایتونو کې هم د ناامنیو پروستیو پېښو کې ملکي او پوځي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دولتي ځواکونه وایي د یو شمېر طالبان هم دغلته د عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي د سیمې د امنیتي حالت په اړه د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو
د زابل د امنیت امیر جیلانی خان فرایی وایي چې د ملکي وګړو پر موټر باندې نن د سوري او شینکۍ تر منځ د مین چاودنه وسوه نوموړي پکښې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
نن سهار تر نهه بجې یو مازدا موټر البته شخصي موټر دی دا د سوري د ولسوالۍ څخه مخ تر شینکۍ روان و د لارې په نیمایي د الکمین ثابت کړي دي په نتیجه کښې دوه نفره ملکي خلک شهیدان دي درې نفره زخمیان دي زخمیان د خلاط وساتنې سره انتقال شوي دي تر تداوي لاندې دي
جیلانی خان د پېښې پړه پر وسلوالو طالبانو ور واړوله خو تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی له بله پلوه د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ناګهان کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو تر منځ نښته سوې ده یو امنیتي چارواکي وویل چې په نښته کې یو پولیس مړ او یو ژوبل ده دغه چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو نوموړی یې شمېره په ګوته نه کړه هاخوا بیا تېر ماښام د کندهار په امنیې قمندانۍ کې د مالي چارو د مسؤول سمنوال عزت الله د کور مخې ته چاودنه سوې ده چارواکي وایي چې مرګ ژوبله یې نه درلوده وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې دواړو پېښو په اړه څه نه دي ویلي
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبریال سي راپور ستاسو نشرې زموږ
دا ازادي راډیو ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي کا آیډی وای په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره باید د وسلوالو طالبانو له ټولو ډلو سره خبرې وشي نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې خبریالانو ته کړي او ویلي دي چې که یوازې له ځینو ډلو سره خبرې وشي نتایج به هم نیمګړې پاتې وي د همدې موضوع په ارتباط صالحه ساغزی خالقي د سیاسي چارو له کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي له استاد ودیر صافي سره مرکه کړې
که دا وایست صافی صاحب چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي ښاغلي کای آیډی ولې د طالبانو له مشرانو سره د خبرو موضوع د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې مطرح کړې ده
او دا د دې دپاره چې وضعه که موږ او تاسې څېړو په افغانستان کې څومره چې انتخاباتو ته نږدې کېږو ورځ په ورځ ناامني ډېرېږي ورځ په ورځ عملیات د مسلحو طالبانو ډېرېږي او د هغوی نارضایتي چې هغو سره تر اوسه روغې جوړې ته څوک نه دي رسېدلي هغه افزایش پیدا کوي او هغوی غواړي عملا اعلان کړی دی چې دوی په هغه پروسه کې نه وي نو دوی دا ورانوي او نه پرېږدي چې هغه څوک چې د بیرون نه نمایندګي کوي یا په زوره پر افغانانو تحمیلېږي د هغو پروسه ور خرابه کړي
تاسې وویل چې د تاوتریخوالی ورځ په ورځ زیاتېږي. طالبانو هم دا ګواښ کړی دی چې تاوتریخوالی به نور هم زیات کړي. ستاسې په فکر چې د دغه تاوتریخوالی په زیاتېدو سره به په افغانستان کې واقعا انتخابات وشي، او که لکه څنګه چې څو ورځې وړاندې ویل کېدل شي کېدای شي چې د ناامنیو له امله انتخابات ترسره نه شي، لویه جرګه راوغوښتل شي، او اوس هم داسې ګونګوسې روان دي، ستاسې په نظر څنګه؟
منصفانه و عادلانه انتخابات تر سره شي دا ممکن نه ده. نو که د غیر شفاف انتخاباتونه صرف نظر کیږي، بیا باید عنعنوي لویه جرګه راوغوښتل شي چې ملت خپله موضوع حل کړي. زه فکر کوم چې که بیا هم نړیواله ټولنه په دې حتما تاکید کوي چې خامخا باید دا پروسه عملي شي چې آینده دپاره انکشاف د ډیموکراسي ته ضرر ونه رسیږي. نو دا به سره د دې هم په دې شرایطو کې چې روغه جوړه د مخالفینو سره شوي نه وي، دا به شفاف انتخابات نه وي، دا به یو جعلي انتخابات وي چې په هغه کې به شاید د 10% نه زیات وګړي د افغانستان اشتراک ونه کړی.
صفه صاحب، بیرته به راشو د ملګرو ملتونو موضوع ته. ملګرو ملتونو پخوا هم ویلي وو چې که افغانستان وغواړي چې دوی د دولت یو شمېر مخالفانو نومونه له خپل تور لست څخه وباسي، آیا فکر نه کوي چې دا به د دې خبرو لپاره یعنی مخکې د مخکې داسې یو وړاندیز وي چې په انتخاباتو کې د مخالفانو د ګډون لپاره لاره اواره کړي، که څنګه؟
فکر کوم چې دا انتخابات دومره لنډ را روان دي چې ولو که د تور لست نه د مخالفینو نمونه وویستل هم شي، روغ جوړې ته رسېدل به په دې 10 شپو کې امکان ونه لري. البته دا شرط دی، هر وخت که دوی غواړي طالبانو د مشرانو سره خبرې شروع کړي، باید د هغوی نمونه تور لست نه وویستل شي، وربند عملي شي، زندانیان خوشي شي، دوی خپل ټاټوبو ته بېرته رای شي، د انکشاف دپاره اقتصادي مرستې ورسره وشي، پس له هغې به بیا لاره هوارېږي چې دوی څنګه موضوع حلوي.
یعنی ستاسې په نظر داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وشي؟
طویل المدت کې امکان لري، مګر دا دومره لنډ هم نه دي چې په همدې یو میاشت یا 10 شپو کې به دا خبره ټوله حل او فصل شي د دایم دپاره.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد وزیر صافی و چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د لوګر په مسینک سیمه کې د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره کیندنې د یکشنبې په ورځ پیل کړې. د دې وزارت د لرغون پیژندنې رئیس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کیندنې مالی لګښت 1 میلیون ډالرو ته رسیږي چې د دولت لخوا ورکول شوی دی. د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي څرګندوي چې د لوګر د مسینک د کان په سیمه کې له میلاد مخکې او وروسته پیړیو پورې مربوط لرغوني آثار موجود دي چې باید خوندي وساتل شي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي تر څو د لوګر په مسینک سیمه کې د کان د عملی کار له پیلېدو څخه وړاندې لرغونی آثار خوندي کړي. د دې وزارت د لرغون پیژندنې رئیس محقق محمد نادر رسولی د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی په رسمي توګه د یک شنبه په ورځ د مسینک د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو د رایستلو کار پیل کړ، او هڅه کوي چې دا کار د څه باندې 30 تنو افغان لرغون پیژندونکو لخوا په چټکۍ سره پای ته ورسیږي. خاغلی رسولی وویل چې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د مسینک د کان پاسیمه کې په 10 هکتار ازمکه کې له میلاد نه د وړاندې او وروسته پیړیو لرغونی آثار شته، او باید چې د کان د رایستلو څخه وړاندې چې 3 کاله وروسته پیلېږي خوندي شي.
یو شمېر مجسمې او لرغونی آثار چې په دې معبد او شاوخوا سیمو کې پاتې دي باید د مس عینک د کان د رایستلو څخه وړاندې خوندي شي. موږ خپل کار پیل کړ تر څو په دې سیمه کې موجود لرغونی آثار له منځه ولاړ نه شي.
د سرګنده کړه چې د پخوانی شوروي اتحاد لرغون پیژندونکو په 1980 میلادي کال کې په مسینک کې سروي کړې وه چې له مخې د بودیزم د دورې یو معبد او د هغې دورې د راهبینو د اوسېدو یو ودانۍ له نورو ملحقاتو سره موجوده ده. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس وویل چې تیر کال د مسینک د کان له سیمې څخه 3 لرغونې مجسمې ترلاسه او ملي موزیم ته ولېږدول شوې. محقق محمد نادر رسولی وایي چې په وروستیو 3 لسیزو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر د لوګر د مسینک له سیمې نه هم ډیر او مهم لرغونی آثار په خپل سره توګه ایستل شوي او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته قاچاق شوي دي.
صدها افراد در خود از این معبد و در قسمت
په معبد او د راهبینو په ودانۍ کې سلګونه خپل سره کیندنې شوي. ډېر لرغوني آثار په بېرحمۍ قاچاق شوي. موږ هڅه کوو هغه آثار چې پاتې دي هغه خوندي کړو.
د راپورونو له مخې د لوګر ولایت په مرکز پل عالم او د برکی برک او خروار په ولسوالیو کې هم لرغوني او تاریخي آثار شته چې ویل کېږي د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر په دغو سیمو کې هم خپل سره کیندنې شوي او ډېر شمېر مهم او لرغوني آثار قاچاق شوي هم دي. خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس وایي چې په ځینو سیمو کې یې لرغوني آثار چې له خطر سره مخامخ وو خوندي کړي او په ځینو سیمو کې چې اوس هم د خپل سره کیندنو او قاچاق له ګواښ سره مخامخ دي باید سیمه ییز خلک د لرغونو او تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د 1988 کال انتخابات په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین په زور او شور سره روان دی، خو په افغانستان کې ځینې امنیتي پیښې رامنځته کیږي چې د خلکو اندېښنه پیدا کوي چې آیا د انتخابات به په دغسې فضا کې ترسره شي او که څنګه. په عین حال کې د کونړ ولایت اوسیدونکي بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو په ورځ به د رای اچولو له مرکزونو څخه دوی ساتنه وکړي او هغه کسانو ته به چې د رای ورکولو کارتونه لري دا زمینه برابره کړي چې آرامه فضا کې خپله د خوښې کاندید ته رای ورکړي. خبریال پری رپورٹ لري.
د کونړ اوسیدونکو وای د ټول ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو د مرکزونو ساتنه کوي او هر چا چې کارتونه ترلاسه کړي هغوی به د راتلونکي جمهور رئیس او د ولایتي شورا د انتخاب لپاره رای ورکوي.
زما نوم خان ولی سلرزه د کونړ ولایت د اسد آباد اوسیدونکو. موږ ټول غواړو چې د ولسمشري او د ولایتي شورا وکیلانو په ټاکنو کې ګډون وکړو.
پسرلې د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ اوسیدونکو موږ د بنکسونو او د انتخاباتي مرکزونو په ساتنه کې موږ کوشش کړی تخپل وسه او دا ځل هم موږ ټول قومونو دا پریکړه کړې چې موږ به د انتخاباتو د مرکزونو څخه دفاع کوو او د هغې په ساتنه کې به خپل توان پورې کوشش کوو.
دوی وایي د دولت وسلوالو مخالفینو او مرورو افغانانو ته هم پکار دي چې د ټول ټاکنو په ورځ د بریدونو او جګړو څخه لاس واخلي څو ټول افغانان په ډاډه زړه او له ویرې پرته په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
زما د دولت مخالفینو نه دا غوښتنه ده چې په دغه ورځ دې د ټاکنو په وخت کې جنگ جګړې او کومبل داسې عملونه کړي چې د خلکو د ویرې باعث وګرځي او کوسي کېږي اراده شي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل خوښې کاندید ته خپل رای ورکړي.
کونړیان د راتلونکي جمهور رئیس څخه غواړي چې باید په هیواد کې سوله تامین او جګړو ته د پای ټکی کېږدي.
زما نوم امین الله سایل دی د شګل ولسوالۍ. افغانستان راتلونکي جمهور رئیس نمنګا دا هیله او دا تمه لرو چې په افغانستان کې امنیت قائم کی، بیا رغاونې په برخه کې کارونه وکړي، هر اړخیزه کارونه وکړي، عدالت تامین کی، اداري فساد له منځه یوسي او ټولو افغانانو ته د زده کړو داسې زمینه برابره کړي چې د افغانانو علمي سویه مخ ته لاړ.
زما د راتلونکي جمهور رئیس دغه غوښتنه ده چې دا کمې ناخوالې اوس په افغانستان کې دغه طرف پای ټکی کړي، د مخالفینو سره د روغې جوړې ولاره برابره کړي، خپل ځان سره یې د دولت کې شریک کړي ترڅو افغانستان د دې بدبختیو څخه وژغورل شي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په ټول ټاکنو کې د پراخ ګډون او د رای ورکولو د مرکزونو د ساتنې خبره کوي چې د هیواد په یو شمیر سرحدي او ناسرحدي ولایتونو کې خلک ویره لري چې د امنیت کمزورتیا له امله به په دغو سیمو کې ټاکنې ترسره نه شي.
په افغانستان کې د جمهوري ریاست څوکۍ یو بل کاندید عبدالمجید سمیم هم د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشر کرزي په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شوی دی. هغه چې په کابل کې د ولسمشر کرزي د کمپاین په دفتر کې له خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې دا کار یې د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره کړی دی. له بل لوري د ولسمشر کرزي د کمپاین دفتر ویاند ویل چې له نورو کاندیدانو سره هم د دوی خبرې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
د افغان ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین چارواکي وایي چې د جمهوري ریاست له شمېر کاندیدانو سره جدي خبرې روانې دي او هیله ده چې ځینې نور کاندیدان به هم له ولسمشر کرزي نه خپل ملاتړ اعلان کړي. د ولسمشر کرزي د انتخاباتي کمپاین وایند وحید عمر دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې وکړه چې د ولسمشر څوکۍ ته یو بل کاندید عبدالمجید سمیم هم له ولسمشر کرزي نه د ملاتړ په دود له خپلې کاندیداتورۍ نه د تېرېدو اعلان وکړ. وحید عمر چې په دغه مناسبت له خبریالانو سره غږېده وویل چې دا لړۍ د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره پر مخ روانه ده.
په مو اندازې کې حمایت مردمی از جناب کرزی صاحب اضافه شده
دی. وایي څومره چې له ولسمشر کرزی نه ولسی ملاتړ زیاتېږي همره د ولسمشرۍ څوکۍ ته هغه کاندیدان هم چې ملي ګټو ته ژمن دي او د افغان ولس غوښتنو ته درناوی لري واقعیتونه درکوي. زموږ په نظر هر کاندید یو مطرح کاندید دی او په نږدې راتلونکي کې هیله من یو چې یو شمېر نور مطرح کاندیدان هم د ولسمشر کرزی په ګټه تیر شي. عبدالمجید سمیم د ولسمشرۍ څوکۍ ته دریم کاندید و چې د ولسمشر کرزی په ملاتړ له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. تر دې مخکې خپلواک کاندید باز محمد کوفي او د حرکت انقلاب اسلامي د ګوند کاندید مولوي محمد سعید هاشمي هم له ولسمشر کرزی نه خپل ملاتړ څرګند کړی او له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شوي دي. عبدالمجید سمیم چې په کابل کې د ولسمشر کرزی د کمپاین په دفتر کې له خبریالانو سره خبرې کولې او ولسمشر کرزی ته د تیرېدو په اړه معلومات ورکول وویل چې په دې کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې. دی وایي معامله او سازش د نفس تر اغېز لاندې راتلل دي. موږ د ستر ځواک غوښتونکي یو. هر څوک چې د خلکو ملاتړ له ځانه سره ولري هغه له یو ستر ځواک څخه برخمن دی. د دې لپاره چې خلک حامد کرزی غواړي نو زه هم د خلکو یوه برخه یم. تاسو ډاډه اوسئ چې په دې کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې. د ولسمشر حامد کرزی د کمپاین د چارواکو لخوا د کاندیدانو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د هڅې په داسې حال کې روانې دي چې نور کاندیدان هم چې ځان ورته مطرح کاندید ښکاري هڅه کوي چې ځینې کاندیدان د ځان په ګټه تیر کړي. دغو انتخاباتي مبارزو په داسې حال کې زور اخیستی چې د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته چې د روان زمري میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي له 3 اونیو څخه کمه موده پاتې ده.
آزادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ځینو رسنیو انتقاد وکړ چې ټولو کاندیدانو او د دوی انتخاباتي کمپاینونو ته برابر وخت نه دی ورکړی. د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون مشر د یکشنبه پر ورځ په کابل کې په دې اړه څرګندونې کړې چې زموږ همکارې پاړه رپورټ لري.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو د څانګې یو مسؤل چې پر رسنیو یې د څارنې 4 راپور وړاندې کاوه وویل د افغانستان دولتي رسنیو تر ډیره یوازې جمهوری ریاست د کاندید حامد کرزی په اړه ډیر خبرونه کړې دي او په خپلو خبرونه کې د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو ته وخت نه دی ورکړی. د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون وایي دوی د کمپاینونو له پیل سره جوخت 22 ټلویزیونونه او 24 رادیوګانې په غور سره څارلي دي. د رسنیو کمیسیون مشر صدیق الله توحیدی چې دغه راپور وړاندې کاوه وویل په تیر څه کم یوه میاشت کې د افغانستان ملي ټلویزیون د نور کاندیدانو په پرتله نږدې 80% خبرونه د کرزی په ګټه کړي چې د هغه د کمپاینونو د غونډو راپورونه او نور داسې مواد خبره کړي چې د کمپاین باندې لري. خو توحیدی زیاته کړه په تیرو 48 ساعتونو کې د ملي رادیو په خبرونه کې تغیرات لیدل کیږي.
از 48 ساعت به این طرف
رادیو افغانستان لتیرو 48 ساعتونه رئیس د افغانستان رادیو په خبرونه کې اصلاحات لیدل کیږي چې د کمیسیون د تصمیم په اړه هم یو ځل له ملي ټلویزیون څخه هم یو راپور خپور شو. د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون مشر صدیق الله توحیدی وویل په دولتي رسنیو کې د توازن د نشټوالي په اړه د ولسمشرۍ د نورو کاندیدانو و کړه او مستند شکایتونه ورسېدلې دي او دوی خپل اندېښنې د اطلاعات او کلتور وزارت سره هم شریک کړي دي. توحیدی زیاته کړه دوی لوی مشر رئیس د ملي ټلویزیون د خبرونه په اړه خپل شکایتونه پیل کړي خو اله لتیرو 2 ورځو رئیس د افغانستان د دولتي رادیو په خبرونه کې لږ بدلون راغلی دی.
په اورزګان ولایت کې د انتخاباتو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ولسمشر حامد کرزی په ملاتړ یو غونډه جوړه شوې وه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریاله په اړه رپورت لري.
د اورزګان ولایت په مرکز سرنګور شهر کې د مشرانو جرګې د سیمه شکایتو د رئیس ناتور محمدانی پانی پتر مشرۍ لاندې یو پراخه غونډه جوړه شوه چې اورزګان ولایت مرکز سرنګور او ټول ولسوالیو خلکو په دې غونډه کې ګډون کړی وو او د غونډې په پای کې ټولو خلکو د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. په غونډه کې د مشرانو جرګې د سیمه شکایتو رئیس او اوس مهال د اورزګان ولایت ولایتي شورا ته کاندید سناتور محمد انی پانیپی وویل چې ښاغلی حامد کرزی د اورزګان لپاره ډیر څه کړي او په آینده کې هم له موږ سره ژمنه کړې چې د اورزګان ولایت په بیا رغونه کې به له موږ سره پوره همکاري کوي.
ما اخیری فیصله د رئیس صاحب سره د اورزګان او د افغانستان د بسازۍ په حساب اورزګانیان ته سړک جوړ کړه، اورزګانیان ته کلینیک مکتب جوړ کړه، اورزګانیان ته بندونه وتړه، اورزګان زراعتي او مالداري ولایت د مالداري په بخش کومک وکړه، د زراعت په بخش کومک وکړه. موږ چا ته ضرورت نه لرو، دغه یو بند راته وتلي دا د شتونه در آباد بس مو موجود دی. په هغه ورځ د شتونه در آباد مشکل نه لرو، هیڅ مشکل نه لرو. د کندهار سه یو مال غنم نه غواړو.
همدارنګا د روزګان ولایت یو شاعر او لیکوال دروخان خاکسار وویل چې د روزګان ولایت ټول خلک به جمهور رئیس حامد کرزی ته رای ورکوي او د روزګان ولایت خلک هم د ښاغلي حامد کرزی څخه پوهنتون غواړي، سوله غواړي او بیا رغونه غواړي.
روزګانیان پوهنتون غواړي، روزګانیان د کندهار او ترکوټ تر مابین د لارې بیا جوړونه غواړي، روزګانیان ټول ولسوالۍ ته پخې لارې غواړي، روزګانیان عصري شپخانه غواړي.
دا چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د روزګان ولایت د لوړو غرونو څخه د جمهور ریاست چوکۍ ته رسېدلی، خو د روزګان ولایت د خلکو په اند همدې ولایت د نورو ولایتو په شان کار نه دی کړی. خو بیا هم د روزګان ولایت خلک دا سوم ځل دی چې د افغانستان د جمهور ریاست چوکۍ ته د ښاغلي حامد کرزی څخه خپل ملاتړ اعلانوي.
د ماسپخین دونی می بجی شوی اسمت سروان را سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په هرات کې د نن سهار 14 پکلکه وغندل او حکم وکړ چې عاملین دې تعقیب او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د کاندیدانو ترمنځ د ائتلاف په لړ کې نن د جمهوري ریاست یو بل کاندید عبدالمجید سمیم د حامد کرزی په ګټه ل خپلې کاندیداتورې تیر شو. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو د اندېښنو په اړه وویل چې دوی د درغلیو د مخنیوي لپاره جدي لارې چارې په پام کې نیولې. اندریس فوغ راسموسن نن د ناټو د عمومي مشي په توګه په کار پیل وکړ. د پاکستان چارواکو د هغه مذهبي مشر لپاره جنایي دوسیه پرانیستي چې په سواد کې له طالبانو سره د سولې په ناکام تړون کې مرسته کړې وه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن د ایران د ولسمشر په توګه د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ دوهمه څلور کلنه دوره رسما تصویب کړه. او د اسرایل پولیسو پرون د بیت المقدس له ختیځ اشغال شوی سیمې څخه یو شمیر فلسطینیان وایستل او یهودانو ته اجازه ورکړه چې د هغوی کورونو ته ننوځي.
اوس هم د ګاونډي پاکستان د ورسېونه امنیو پاډه رپورټ راخلو. په پاکستان کې وی غیر قانوني اسلامي ډلې د دې اوازې په خبرېدو سره چې د پنجاب ایالت په ګوجرا خارګوټي کې عیسوي مذهبه کسانو قران کریم ته سپکاوی کړی دی، د عیسویانو کورونه وسوځول چې په ترس کې د مېرمنو او ماشومانو په ګډون شاوخوا اته تنه وشل شوي دي. د پاکستان د عیسوي اقلیت مشرانو د سوله ییز اعتراض په توګه په ټول پاکستان کې خپل قونځي وتړل او له دولت څخه یې غوښتي چې عاملین دي قانون منګولو ته وسپاري. نور تفصیل له صالح ساغزی خلقی څخه اورو.
د پاکستان د عیسویانو اقلیت ټولنې مشرانو وویل د اتو عیسویانو د وژنې په اعتراض او ماتم کې ټول عیسوي ښوونځي په پاکستان کې د درې ورځو لپاره بند کړي دي. د شنبې په ورځ د ګوجرا په ښار کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې عیسویانو د اسلام مقدس کتاب قرآن ته سپکاوی کړی دی، چې په سلهاوو مسلمانانو د دې ښار د عیسویانو پر سیمې حمله وکړه. دغه حمله د یوې اسلامي ډلې لخوا چې په پاکستان کې غیر قانوني ده تنظیم شوې وه. دوی د عیسویانو په لسو کورونو ته اور ورته کړ چې په لمبو کې شپږ عیسویان ووژل شول. دوو تنو نورو په ډزو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې د عیسویانو د ټولنې مشرانو او د پنجاب ایالت د امنیت وزیر رانا ثناءالله وویل له لومړنیو تحقیقاتو څرګنده شوه چې قرآن شریف ته د سپکاوي خبره یوازې یوه اوازه وه. د عیسویانو یو راهب صادق دانیل اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل موږ د دې لپاره چې خپل قهر او اندېښنې څرګندې کړو ښوونځي مو بند کړل. نوموړي دا یو سوله ییز تکتیک وباله او ویل موږ له حکومت غواړو چې د دې جنایت ټول عاملین د عدالت منګولو ته وسپاري. د دوشنبې په ورځ پاوز او د پولیسو ځواکونو د دې ښار په کوڅو کې څارنه کوله. د پاکستان د جمهور رئیس ویاند فرحت الله بابر وویل یو قضایي هیئت به د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي. په پاکستان کې تل عیسویانو او مسلمانانو د یو بل تر څنګ سوله ییز ژوند کړی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم ورسیږي د ونی سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه.
لوبو لميدانا
بيوتيفلي هيت واز ان ذا اير بت نو تشانس
شي دو ات
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
په دې هله چې خپل ورزش او سپورتي فعالیتونو ته مو دوام ورکړی وي، د ورزش دا 19 پروګرام پیلو او دا پروګرام په غزنی ولایت کې د سپورت د وضعیت په اړه په ریپورت سره پیلو. د غزنی د سپورت مسؤلین او د غراز ورزشکاران شکایت کوي چې د دوی ستونزو ته هیڅ ډول کتنه نه کیږي او د خپل سپورتي او ورزشي فعالیتونو په وړاندې له سختو ستونزو او د اسانتیا او د نشوالي سره مخامخ دي. نور په دې ریپورت کې
د غزنی د اولمپیک کمیټې چارواکي او لوبغاړي وایي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کیږي او نه چارواکي ورسره کوم مرسته کوي. اوس مهال د غزنی د اولمپیک کمیټې په چوکاټ کې د ډیر لس بیلابیلو ورزشي څانګو مریتونه فعال دي. د غزنی ښار د کامپو په یو کلب کې چې څو تنه ځوانان په تمرین بوخت وو، همدا یوه خبره کوله چې لوبي او لوبغاړي نه هڅول کیږي. یو تن لوبغاړی محمد احسان وایي چې په دې دوه کال کې یې نه د اولمپیک کمیټې او نه هم د غزنی کوم چارواکي لیدلی چې د دوی له کلب او لوبو کتنه وکړي.
داس رسمی مثلا موږ د اولمپیک لخوا تشویق نه کیږو، داسې چې موږ سره کوم مرسته وکړي. که موږ مسابقې ته ځو هم د خپل د جیب نه پیسې مصرف کوو او مسابقې کوو، موږ سره باید مرسته وکړي او راده شي. موږ ښار والی لري، ښاروال لري، د اولمپیک مسؤول لري، باید چې راده شي ټولو کلبو کې وګرځي او د هغوی په مشکلاتو باندې اقدام وکړي. مګر تر اوسه خو موږ د تقریبا حد اقل تمرین کوم، د دوه کالو کې خو زه خو یو نفر نه پېژنم د په اولمپیک کې چې راشي او د موږ احوال واخلي.
دی وایي له چا مرسته نه غواړي، خو لږ تر لږه دې د لوبغاړو د احوال پوښتنه وشي او لوبغاړي دې وهڅول شي. دغه راز د غزنی له ښاره د باندې په ولسوالیو کې هم لوبغاړي ورته ستونزې لري. د لوبو د ځای نشتوالی، مالي ستونزې او د چارواکو له لوري نه پاملرنه د لوبغاړو ګډې ستونزې دي. د قره باغ په ولسوالۍ کې اوس مهال د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ډېر فوټبال لوبډلې شته چې لوبغاړي د لوبو لپاره له ناسمو شرایطو سر ټکوي. په دې ولسوالۍ کې د اریانا لوبډلې مشر عبدالغفور وایي چې همدا اوس یې د ځوانانو د شلو لوبډلو ترمنځ ټورنمنټ په خپل شخصي لګښت پیل کړی دی. دی وایي چارواکي اصلا په ستونزو ځان هم نه خبروي. په غزنی کې د اولمپیک کمیټې مشر محمد هاشم کریمی هم د لوبغاړو ستونزې مني او وایي چې بودیجه نشته او د اولمپیک ملي کمیټې هم چې کومه ژمنه کړې وه تر اوسه یې نه ده عملي کړې. کریمی وایي له ستونزو سره سره د غزنی لوبغاړي لاسته راوړنې هم لري چې سخت کال یې د کراتې په ملي سیالیو کې 12 مډالونه واخیستل. اوس مهال د غزنی لوبغاړي د مالي مرستو ترڅنګ د لوبو لپاره د ځای نشتوالی هم ستره ستونزه بولي او غوښتنه کوي چې د لوبو لپاره د ستر میدانونه او سرپټي لوبغالي جوړ شي. شیر احمد حیدر، ازادي راډیو، غزنی.
په فراه ولایت کې ګڼ شمېر ځوانان په مختلفو ورزشونو بوخت دي، خو دغه ځوانان د اسانتیاو له نشوالو هم شکایت لري. په فراه کې د ورزش د وضعیت په اړه حال زموږ د خبریال په ریپورت کې.
د فراه په ولایت کې چې د افغانستان سویلیدیز ولایت د اوس لپاره 8000 ځوانان په 15 برخو ورشتو کې په سپورت بوخت دي. د فراه ورزشي امیر محمد اسماعیل قانی په دې اړه داسې وایي.
د فراه په ولایت کې 15 ورزشي رشتې فعالیت لري، چې هغه رشتې عبارت فوټبال دی، والیبال، باسکټبال، د پروشندان بشته د څلور رشتې د کراتې سبقونه دي چې د کان رشته ده، د مسوی رشته ده، د مسو شما ده، د شطرنج او د تکواندو رشتې دي.
یو تن ځوان د سپورت سره ډېره علاقه لري، د سپورتي عامې خبرې تاییدوي او په فراه ولایت کې د سپورتي فعالیتونو او ستونزو په اړه داسې وایي.
مرغی عثمان هم عبدالبصیر د یو تن د فراد ورزشکارانو څخه دی. لکه څرنګه چې ټولو ولایتو ورزشکارانو ته معلوم دی چې فرا د ورزش په ایسه کې ډیر بریالیتوبونه او دغه لري کامیابی لري، نو موږ د مسؤولینو څخه دا د دوی توجه غواړو، په دا اکله چې نور ټول ولایت استادیوم د ورزش لپاره لري، بر علاوه دغه مشکلات چې موږ لرو، بیا هم د فراه ولایت ورزشکاران ډیر تکړه او بریالي ورزشکاران دي چې ډیر لاسته راوړنې د نورو ولایتو د نورو کشورو حتی د ایران او پاکستان څخه راوړي دي. نو موږ د مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې په دغه هکله زموږ د ټولو ورزشکارانو سره کومک وسي.
د یادولو وړ ده چې د فراه ځوانان د کراټې ټیم تېر کال په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو دوه مډال خپل کړل، او د سپورټي کارپوهانو په وینا که د فراه ځوانانو ته د ورزش ټول امکانات برابر شي، دوی کولی شي د نړۍ په سطحه وځلیږي.
ل آزادی رادیو د سپورت ځنګړې پروګرام او قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د خپل سیمو د سپورتي فعالیتونو د غراس په سیمه کې مو د روانو ورزشونو په اړه آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي، او یا هم د ټلیفوني پیغامونو لاره خپل پیشنهادونه موږ ته راوستوي. ستاسو پیشنهادونه د غراس تاسو د سیمو د ځوانانو سپورتي ستونزې به له چارواکو سره هم شریک کړو، او له تاسو سره به دغه موضوع یو ځای په شریکه باندې مطرح کړو. او اوس هم له طاهر روخان څخه اورو چې په اروپا کې په نن سبا ورځو کې د فوټبال کومې لوی سیالۍ د چا چا ترمنځ ترسره کیږي او نتیجې څه دي.
درنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مو تېره هفته وویل چې د دوبي له وقفې څخه وروسته دا د په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورنیو لیګو د فوټبال لوبې پیل شوي دي، خو هغه هیوادونه چې تر اوسه پکې داخلي لوبې نه دي شروع شوي، نو بیا د ځینو مشهورو او قوي ټیمونو ترمنځ یو لړ لوبې ترسره کیږي چې موږ دلته تاسو درنو اوریدونکو ته د اوډي کپ او د امیریت کپ د لوبو د نتایجو او جریان په هکله معلومات وړاندې کوو. خو تر هغه مخکې باید ووایم چې په عین وخت کې د اروپا د شامپیونز لیګ ته د داخلېدو لومړنۍ لوبې هم پیل شوي، چې د هغه جملې څخه یوه جالبه او مهمه لوبه د چک د جمهوریت د سپارتا او د یونان د پانیاتانیاکوس لوبه و چې د چک د جمهوریت په مرکز پراګ کې ترسره شوه. د یونان دغه تکړه ټیم چې پروسه ښکالې د سپارتا ټیم ته په دوه ځلې ماته ورکولو سره دغه ټیم یعنی د سپارتا ټیم له شامپیونز لیګ څخه وایسته، سږ کال یې هم د فاوریت یا مخکښ ټیم په جمله کې حسابېده، خو دا ځلې په مسابقه کې زیاته نیکمرغي د سپارتا د ټیم خواته مخه کړه، او سپارتا د څو چانسو څخه په ګټه اخیستلو سره درې د یو په مقابل کې د پانیاتانیاکوس ټیم ته ماته ورکړه. خو دوهمه لوبه یا ځوابیه به په یونان کې دغه اونۍ د اګست په څلورمه نیټه ترسره شي. نو وګورو چې هلته به د دغه دوئل یا مسابقې پایله څرنګه وي. او بله جالبه د شامپیونز لیګ لوبه د چک د سلاویا او د مولداویا د شریف د ټیمونو ترمنځ په مولداویا کې ترسره شوه، چې دواړو خواوو د ګول ډیر چانسونه درلوده، خو یوې خوا هم د دغو چانسو څخه ګټه ونه اخیستله، او لوبه 0-0 په مقابل کې پای ته ورسېده، چې جوابیا مسابقه به د پراګ د سلاویا د فوټبال د ټیم په ډګر کې ترسره شي. د دوغو دواړو مهمو مسابقو د نتیجو څخه به تاسو ګران اوریدونکي راتلونکي ونی په خپل دغه سپورتي پروګرام کې خبر کړو. او اوس به راسو د اوډي کپ او امیریت کپ د لوبو د لړیو نتیجو ته. د اوډي کپ لوبې د درو اروپایی او یو برازیلی ټیم ترمنځ وسبه. دغه ټیمونه په لاندې ډول دي: د انګلستان د مانچستر یونایټیډ ټیم، د برازیل د بوکا جونیئر ټیم، د جرمنی د بایرن مینشن ټیم، د ایتالیا د اي سي میلان ټیم. دغه مسابقې چې هر ټیم د هر ټیم په مقابل کې ترسره کړه، په فاینل کې د مانچستر یونایټیډ او د بایرن مینشن ټیمونه سره مخامخ شول. په دغه ستره لوبه کې یوې خوا هم د ګول د وهلو بری ترلاسه نه کړ، نو ځکه باید وروستۍ نتیجه د پینالټي د شوټ کولو په طریقه معلومه سوي وای. چې په لومړۍ دوره کې چې د دواړو ټیمونو لوبغاړو 15-15 شوټونه وکړل، ټول شوټونه یې ګول کړل. خو دوهمه دوره د بایرن د ټیم ګول کیپر د رقیب دوه شوټه راوګرځول، چې په دې توګه د بایرن مینشن ټیم د اوډي کپ د جام په ګټلو سره بریالی شو. او د امیریت کپ مسابقې د اروپا د څلورو تکړه او مشهورو ټیمونو لکه د انګلستان د ارسنال، د هسپانیې د اتلتیکو مادرید، د سکاتلند د رینجرز او د فرانسې د پاریس سن ژرمن د ټیمونو ترمنځ وشولې، چې د ارسنال ټیم د اتلتیکو مادرید ټیم ته دوه د یو په مقابل کې ماته ورکړه، او د رینجرز ټیم د پاریس سن ژرمن ټیم ته دوه د 0 په مقابل کې ماته ورکړه. او د سیمی فینال په لوبه کې بیا د ارسنال ټیم د رینجرز ټیم ته 0-3 په مقابل کې ماته ورکړه. د دغه لوبي د ورستي نتیجو په حق لبه تاسو درنو اوریدونکو ته پر راتلونکي هفته کې پوره معلومات درکړو.
د لوبو له میدانه
بیوټیفلی هټ واز ان دی اير بټ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژنې
کیږي چې بار له دوه چې زب د کار کوم
خبرې تیری شي غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه.
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په روان خبرونه کې مودغه مطالب تاسو لپاره چمتو کړی دي. په پیل کې ولایتي شورا ته د خزو د ګډون په باب غږیږو.
علت اساسی که ما کاندید شورای ولایتی شدیم
د دې لپاره مې ولایتي شورا ته ځان کاندید کړی چې بیا به د خزو په وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په باب د قانون د یوې نوې مسودې په اړه معلومات درکړو.
کاش که خود دادیمون وقت کم دا آقا وای ولی با دست به سواد پاتی کیده
او دخبرونی پا پاتشی بو که دخزو پارا چولان خبرون هم خبریگی. پا افغانستان که دادویم زلده چه خزی دا ولایتی شوراگانو پا انتخاباتو که نه یوازې دا چې برخه اخلي بلکې ځانونه هم د ولایتي شوراګانو غړیتوب ته کاندیدوي. خو دا ځل د ولایتي شوراګانو غړیتوب ته د نوماندو میرمنو شمیر تر پخوا زیات او د پاملرنې وړ دی. دوی په خپلو انتخاباتي منډو ترلو کې خپلو موکلینو او رای ورکونکو ته د خپلو راتلونکو کارونو او پلانونو په باب غږیږي او په مختلفو انتخاباتي حوزو کې د خلکو په غونډو کې ګډون او ویناوي کوي چې دا په خپله په ټولنه کې د ښځو د ټولنیز موقف د ټینګښت سبب ګرځي. په همدې لړ کې د کابل له ولایت نه ولایتي شورا ته نومانده اغلې شیلا سبا مو په دې باب وپوښتله چې ولې ځان ولایتي شورا ته کاندید کړی او که بریالی شي نو ښځو ته څه کول غواړي.
علت اساسی که ما کاندید شورای ولایتی شدیم خدمت به وطنانم، خصوصا برای خواهرای
د دې لپاره مې ولایتي شورا ته ځان کاندید کړی چې خپلو خلکو ته خصوصا خپلو دردیدلو او کړیدلو خوندو او میندو ته خدمت وکړم. زموږ خویندو له کلونو راهیسې دردونه او کړاوونه زغملي، نو که چیرې زه بریالی شوم په لومړي قدم کې به مې هڅې دا وي چې دوی ته خدمت وکړم. خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې انتخاباتي منډې ترلې تر نارینه وو د میرمنو لپاره ډېرې ستونزمنې دي. دوی سره له دې چې له راز راز امنیتي ستونزو سره مخ دي، ورسره د ځینو متعصبو کسانو له ناوړه چلچلن نه هم ځورېږي. د کابل ولایت نه ولایتي شورا ته نومانده میرمن مسوده انصاری هم دا خبره کوي.
ما به عنوان یک زن کابلی در جریان سالهای گذشته احساس کردم که برای زنان به خصوص در مناطق دورافتاده شهر کابل مانند
زده به کابلی خزی په عنوان لتی روتو کلو رئیس احساسوم چې د خزو لپاره خصوصا په لری پرتو سیمو کې ډیر کارونه نه دي شوي. نو که چیرې زه بریالی شوم هڅه به می دا وي چې دغو میرمنو ته د ښو اقتصادي چارو امکانات برابر کړم. تاسو ښه پوهیږئ چې ښځې تل له ستونزو سره لاسو ګریوان دي. تر نارینه او ښځې ډېرې ځورېدلې دي. نن ورځې تاسو په کابل کې ګورئ چې د ښځو تصویرونه څیرل کیږي، ښځو ته په سپکه کتل کیږي او ملنډې پرې وهل کیږي، خصوصا زموږ هغه ورونه چې باسواده دي خپل مخالفت له موږ سره ښیي. زه هیله منده یم چې دوی نور له دغو کارونو لاس واخلي او موږ ته د قدر په سترګه وګوري. په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو خلکو او په تیره د نوماندو یا کاندیدانو یو شکایت همیشه دا وي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کړنې ورته رڼې نه ښکاري، چې د ولایتي شوراګانو په راروانو ټاکنو کې هم د ځینو ښځینهوو نوماندانو یو شکایت همدا دی. د ولایتي شورا څوکۍ ته نومانده شیلا سبا هم دا خبره کوي.
باید یک معیار تعیین بشه به خاطر کاندیدای شورای ولایتی مثلا یک سن تعیین میشد، یک درجه تحصیل در نظر گرفت.
د انتخاباتو کمیسون باید د کاندیدان لپاره معیار ټاکلی وای، مثلا د عمر په پام کې نیول یا د تحصیل او د زده کړې درجه، ځکه دا ډیره مهمه وه. بیا نو هر چا ځان نشو کاندیدولی. اوس ځکه د کاندیدانو تعداد ډیر زیات شوی دی، د انتخاباتو کمیسون هم له موږ سره هیڅ مرسته نشي کولی. بله مهمه خبره د انتخاباتو شفافیت دی، چې هیله من یو لکه د تیر کلونو خیانت ونشي او عادلانه قضاوت وشي.
د نظر خاوندان او د ټاکنیزو چارو شنونکي په دې باور دي چې په ټاکنو کې د ښځو ګډون او د ولایتي شوراګانو څوکیو ته د ښځو کاندیدېدل په خپله د دې ښکارندوی کوي چې اوس په افغانستان کې د ښځو ټولنیز موقف پیاوړی شوی، او که دوی ته لا نوره مخه ورکړل شي نو دوی به وکولی شي چې د ژوند په نورو چارو کې هم خپلې وړتیاوې د نارینه وو په شان په ثبات ورسوي. قدرمنو اوریدونکو، څو ورځې وړاندې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې د افغان حکومت په کابینه کې یو داسې مسوده تصویب شو چې د هغه له مخې به نور له ښځو سره د بد چلند او تاوتریخوالي عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وایي چې ان هغه کسان چې روغتیایي کلینیکونو ته خپلې خویندې میندې نه پرېږدي لږ تر لږه تر شپږو میاشتو د بند سزا ورته ټاکل شوې ده.
د افغانستان د وزیرانو د شورا ته دو قانونه د تصویب د پاره راغلل، چې هغه د اهل تشیع د خصوصي او شخصي احوال قانون دغه په څنګ کې یو نوې قانون چې د ښځو په مقابل کې د خشونت د مخنیوي د پاره قانون. په دې قانون کې چې کله د بحث لاندې و نو چې کله ما دا موضوع مطرح کړه چې باید دې ته هم باید مونږ یو مجازات قائل شو د په قانون کې شامل شي، جلالت مآب رئیس جمهور دغه تایید وکړه او ټولې کابینې او دا ماده داسې په دې ترتیب سره جستا سارس کوم اضافه شوله چې که یو کورنۍ کې یو نارینه د یو ښځې چې هغه روغتیایی خدماتو ته اړتیا لري او د هغې نارینه غړی د کورنۍ ممانعت وکړي نو لږ تر لږه د شپږو میاشتو د پاره به هغه زندانی کیږي. د دې په څنګ کې هغه کورنۍ چې د هغې نارینه خپل فرزند یا خپل لور یا که مېرمنې غواړي چې زده کړه وکړي هغه نه پرېږدي او محرومۍ دغسې یو شخص چې د تعلیم او زده کړې د ښځو ممانعت کوي په کورنیو کې لږ تر لږه باید شپږو میاشتو دپاره زندانی کیږي.
ګڼې ښځې چې اوس ترې د لیک لوست وخت تیر دی او د ژوند راز را ستونزې او د خپلو نارینه وو نادودي زغملې دي له دغه قانون سره په ملاتړ سره ارمان کوي چې کاشکې دا قانون پخوا جوړ شوی وی. د کابل ښار اوسیدونکي میرمن زرغونه هم دا ارمان کوي.
کرزی صاحب نم ډیر خوښي و ده چې دا قانون اوس جوړ کړ. کاشکې خو د دې مونږ وخت کې دا غوای ولی به داسې بې سواده پاتې کېدو، خو مونږ به هم یو څه ویلي وو. خو بیا هم ښه ده چې اوس دا نورو نسلو ته فایده لري چې بیا د سواده پاتې نسي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
لا هم د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډېری میرمنې شته چې په رښتینې معنا یا د کور دی یا د ګور، ځکه دوی نشي کولی د نارینه ولې اجازه پرته آن ډاکټر ته لاړ شي. لکه میرمن زرینه چې وایي
په هلمند کې چاره کم نه جوړي د نارینه وو سخت طبیعتونه دي، که هر کم مریض را پیر سو ډاکټر و دا ځای ته نه پرېږدي. په هلمند کې بیخي سخت سزا ده، د ښځو سره دونه دغه نه کوي، دونه زیار نه کاشي، هیڅ ډاکټر ته نه پرېږدي. د اولاد مریض یې عبارت یا ورته راولي، بس نو که مړه سوه که پاتې سول نو هر کم چې سوه د نارینه وو ډېر سخت طبیعتونه دي.
د نظر خاوندان د افغانستان د کابینې لخوا د داسې یو قانون تصویب د دغه هیواد د ښځو په ژوند کې د مثبت او ژور بدلون پیلامه ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی هم په دې اړه ځینې څرګندونې لري.
زه فکر کوم په افغانستان کې د خځو د حقوقو په ارتباط په افغانستان مختلف قوانین کې ځنګړي ضمانتونه وجود لري، بل حق چې د خځو د مسلې په ارتباط ډېر جدي مسله ده، هغه د خځو د تعلیم مسله ده. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په ابتدایي او متوسطه حالت کې تعلیم اجباري ده، دا هم د خځو لپاره اجباري ده او هم د نارینه وو لپاره. اوس د افغانستان دولت داسې یو ضمانت ورکوي چې کچیر څوک دا حق نقضوي نو هغه ته جزا ورکول کیږي. زه فکر کوم د اساسي قانون د پیاوړتیا او د اساسي قانون د ښه تطبیق لپاره یو ښه اقدام ګڼم کېدای سي. د روغتیا په برخه کې تاسو ګوري چې د روغتیا حق تلاشسي د بشر د اساسي او بنیادی حقوقو له جبري نشمیرل کیږي. د افغانستان اساسي قانون او روغتیا پر اړوند مقرري هم دا حق پر اسپیټ پیژني او د غل لپاره ځنګړي پیشبینیان لري. بلکې هر هغه څوک دغه حق مانی ګرځي د بشري عزت شخص په عنوان پیژندل کیږي، د بشري حقوق نقضوي. په دې ترتیب باید داسې ضمانتونه وجود ولري چې هر هغه څوک ناری نه وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، هر یو د دوی کده دغه حق نه محرومي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې نیول کیږي. دا چې اوس د افغانستان دولت په دې ارتباط لازم اقدام کوي، زه فکر کوم دا یو خلاص تر اولنه ده او د افغانستان کې د روغتیا تضمین لپاره ښه اقدام ګڼل کیدای شي.
کتون کې او د تجربه خوندان په دې اندی چې د افغانستان خزي د تاریخ په اوږدو کې ل راس راس کړهونو او د نارینه ول ډول ډول ناوړه چلندونو سره مخ وي او دغه لړۍ اوس هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې دوام لري. رپورټونه وايي په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې له پروسه کل رئیس قابونه وی میرمنو او جنکو د کورنی تاوتریخوالی او خشونت په وجه ځانونه سوځولي او په دې توګه یې ځان وژلې دی. د نظر خوندان هیله مند دي چې د دغه قانون په عملي کېدو سره به د ښځو په ژوند کې د مثبت بدلون په رامنځته کېدو سره هغو ته د ژوند په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ډګر کې د ونډې اخیستو زمینه لا ډېره مساعده شي او له جنکو او میرمنو سره به د روان تشدد اندازه کمه شي. www.azadiradio.com عزت منو اوریدونکو، اوس په هم له وکمی رشیدی څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه ته غوښ شو. په کابل کې د امریکای د سفیر میرمن چینګ بیری غواړي د میدا پنامه د یو کرنیز پروګرام لاري خزو ته د کرنی په برخه کې روزنه ورکړي او هغوی ته د خپل کرنیز محصولاتو لپاره د بازار موندلو لاري چاري وروخي. نوموړي له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل دا پروګرام هم د اوس د افغانستان په ځینو کلیو کې پیل شوی او هڅې روانې دي چې نورو سیمو ته هم وغځول شي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې د امریکا سفیر اکن بیری په افغانستان کې د خپل ماموریت له پیل راهیسې له خپلې میرمنې سره یو ځای د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته سفرونه کوي او خلک اقتصادي پروګرامونو او بیا رغونې ته تشویقوي. د سمنګانو په ولایت کې څناسه شپږ سوه ښځې د زمري په یولسمه په حرفوي کورسونو کې شامل شوې. د سمنګانو ولایت د ښځو د چارو رئیس حنیفې آشنا باختر آژانسته وویل د افغانستان لپاره د پروګرام جوړولو ادارې د نړیوال بنګله $240,000 څخه په استفاده د خیاطۍ، خامګنډلو، غلۍ اوبدلو، مالدارۍ، د میوو او سبو د پروسس او د کمپیوټر د زده کړې روزنیز کورسونه یې د سمنګان ولایت مرکز د ایبکو په ښار، د حضرت سلطان، فیروز نخچی او خرمسار باغ په ولسوالیو کې جوړ کړي دي. د خبر ځای د سرګندونو له مخې په دغو کورسونو کې 615 تنه ښځې په شپږو میاشتو کې په دغو څانګو کې روزل کیږي. د کورس په پای کې په فارغانو د کار وسایل هم ویشل کیږي. او وروستی خبر د سپورت لنړۍ څخه د جنکو د فوټبال سیالۍ وروستۍ نیمایي پړاو ته ورسېده. د ځوانو جنکو د فوټبال د سیالۍ وروستۍ نیمایي پړاو لوبي د زمري په یولسمه پیل شوې. وروستۍ نیمایي پړاو ته د همتا، دانش، سنگر او طلوع ټیمونو لاره موندلې ده. د اولمپیک د ملي کمیټې د جنکو د برخې وی چارواکي میرمن شمس باختر آژانسته وویل د لسو ټیمونو له جملې څخه د همتا، دانش، سنگر او طلوع ټیمونه له یو لړ لوبو وروسته په دې بریالي شول چې د لوبو وروستۍ نیمایي پړاو ته لاره پیدا کړي. د دې د څرګندونه لمخې د دغه لوبو وروستۍ نیمایي پړاو نن پیلېږي. دغه لوبې د اردو په سپورتي کلوب کې ترسره کیږي. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ بکس شميري دي په قندهار کې 22 جلال آباد څلور خوست یو په کابل کې 14 یو بیا او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده ازادي رادیو پوسټ بکس 24 یونیورسيټي ټاون پېښور تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي رادیو